السلام علیکم، دا مشال ریډیو د زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړی کې یو تفصیلی ریپورت لرو. دا تفصیلی ریپورت د لیکوال مصطفی سالک په اړه دی. هغه د شاعر سلور ټولګي چاپ شوې دي. دغه ناول پاتې شباران دی لسلا چاپ شوې دي. نوموړي د پښتو په کلاسیکو شاعرانو سړنیس کار هم کړی دی. زموږ همکار راشد خټک ورسره مرکه کړې. راځي چې ورته وښو.
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
د جونید شریف په نوم 62 تلیکوالانو د پر د کال 2025 جایزې په 14 اکتوبر اعلان کړې. لومړی یعنی د زلاند کلتوري مشر زرډالری جایزه د مصطفی سالک په نوم اعلان کړه، او دا د هغه د کړي ادبي او هنري خدمت د قدردانۍ و هڅه وبلله. مصطفی سالک شاعر دی، کره کتون کې دی، سیرنیس کار یې هم کړی دی او یو ناول یې هم لیکلی دی. مشال ریډیو مصطفی سالک ته د مبارکۍ ورکولو په پلمه د هغه د ادبي زیار په حقله مرکه ورسره کړې ده.
ستړي مشې سالک صاحب، جوړ په خیر، صحت مو څنګه دی اوس؟
مننه خټک صاحب، ژوندې اوسې، کور دې ودان، آباد اوسې. ډېر خوشاله شوم چې در سره یم او مرکه در سره کوم. د خدای فضل دی، صحت مې بد نه دی.
سالک صاحب، تاسو ډېر خلک پیژنئ، د لیکوال په حیث هم او د ژورنالیست په حیث هم، او خو ځنه زمونږ اوریدونکو کې دیشي داسې ډېر تاسو سره بلد نه وي، صرف نوم یې اورېدلی وي، نو هغوی ته که داسې خپله پېژندګلو کې ښه به وي چې تاسو چېرته وزېږېدی، کله وزېږېدی، زده کړې مو چېرته وکړې، بیا مو کم کم کارونه وکړل.
مننه خټک صاحب، زما نوم مصطفی دی، تخلص می سالک دی، پلار می ارواخات سید آجان سالک نومی دی چې لیکوال، شاعر او متصوف سانو، خدای دې وبخي. زه د نن نه 450 کاله مخکې د ننګرهار ولایت د چاپیار ولسوالۍ په قاضیانو کلی کې زیږیدلی ما. په 1902 میلادي کې پېښور ته لاړو. ابتدایي تعلیم می په خپل کلی کې کړی او د شپږم نه می په پېښور کې شروع کړ. په 1909 کې د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ د لیسې نه فارغ شوم، او د دعوت او جهاد پونتون چې په جلوزو کېم کې وو، د ماجر پونتون والته مې د ادبیاتو په څانګه کې داخله وکړه، او په 1993 کې د پښتو څانګې نه فارغ شوم. په 1995 کې مې د پېښور نه پښتو کې ایم اے وکړ، درېم پوزیشن مې واغست. سره د دې چې اټ مې لومړی پوزیشن وو، خو بزکه دوه ریګولر شاګردان زمانه مخکې چې یو خو ماجرم افغان وم او بل ریګولر نوم پرایویټ مې داخله کړې وه. او په کارونو کې به درته ووایم چې د 1990 نه واخله تر 2019 پورې د بی بی سي سره مې کار کړی و. د بی بی سي نه چې کله تقاعد شوم، نو بیا یو کال دوه په کرکټ بورډ کې وم، د افغانستان کرکټ بورډ کې میډیا سپیشلیست په توګه، او د افغان کرکټ مجلې د ایډیټر په توګه. داغین وروسته د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ته لاړم، او د رسنیو د مدیر په توګه مې کار کاوه. نو دغه کارونه مې کړي دي. 14 کتابه مې چاپ دي په ادبیاتو کې. نو ان شاء الله نورو خبرو کې تاسو چې اوس پوښتنې کوئ، دلته زبا درته سپام دی وخت کې جواب وایم، ټولې خبرې به واضح شي.
سالک صاحب، داسې لسه ته کاله کېږي چې تاسو لیکل نه دي کړي، دا ولې؟ دا دومره لویه وقفه څنګه راغله؟ دا خو ټیک ده، د لیکوالانو داسې وخت راځي چې کله کله لیکل نه کوي، خو تاسو د وقفه ډېره اوږده شوه. ما اورېدلی دي د ډېرو خلکو نه چې خان بابا چې خوشحال خان خټک، هغه هم لس کاله لیکل نه وکړي، شعر یې نه و لیکلی.
که رښتیا درته ووایم، زه چې کله په 2019 کې د بی بی سي نه راووتم، نو ما داسې انګېرله چې دغه حکومت چې کومو، هغوی به ما ته یوه دنده، یوه وظیفه، یو کار راکړي. زمونږ ډېر ملګري وو چې هغه د ولسمشر اشرف غني سلاکارانو او په فرهنګي چارو کې بوخت وو. هغوی ته مې ټولو ته ویلې چې زه وزګار یم، یو کار راکړئ، زه کار ته اړتیا لرم. خو له بده مرغه هغوی هیچا راسره هیڅ مرسته ونه کړه. ډېر مې زړه مات شو. ډېر خلک چې نه شاعرانو نه ادیبانو، په لوړو لوړو څوکیو کار کوو، کار جوړو، وخت تېرېده، ما ته چا کار را نه کړ. نو په دې مناسبت زما زړه مات شو او د خوشحال بابا هغه شعر چې زه چاله روهم قدر چاز د پورس وزه دا توري قلمونه، نو زما زړه مات شو. بیا ما لیکل پریښوده، خو بیا مې لیکل داسې نه دي پریښي. ځینې مقالې مې لیکلي دي، ځینې غزلې مې لیکلي دي چې هغه وخت په وخت ما په فیسبوک کې خپرې کړي دي، لوستونکو به لوستي. خو داسې ډېر لیکل مې نه دي کړي لکه پخوا غوندې مې چې کول. خو اوس بیا زړه مې دی چې کار شروع کړم، او بلکې کار مې شروع کړی دی په ځینې دغه باندې. په حمزه بابا باندې مې ځینې مضامین لیکلي دي، ځینې نور لیکمه چې یو کتاب شي. خیبرۍ خبرې نوم دی او دا به چاپ شي د خیره. نو ما وروسته چې سوچ ځان سره وکړم، چې هر څه باید نه د مادیاتو دپاره یو، نه باید د دې دپاره چې ماته دې څوک کرسۍ راکړي. زمونږ مشرانو شاعرانو ته چا داسې کرسۍ ورکړې وي او کارونه یې ورکړي وو چې هغوی دا دومره لیکل وکړه او دا ژبه ژوندۍ وساتله. خوشحال بابا ته چا د شاعرۍ پیسې ورکړې وي، رحمان بابا ته چا ورکړې وي، کاظم خان شیدا ته چا ورکړې وي، حمید ته چا ورکړې وي. دغسې په معاصرو کې ډېر ادیبان دي چې ډېر په غربت کې وخت تیر کړ خو پښتو ژبه غني کړه. نو دغه خبرو باندې چې ما سوچ وکړ، بیرته په دې خبره باندې زه قانع شوم چې زه باید پرته له تمې او پرته له کوم بل څه نه پښتو ادب ته کار وکړم، او هغه استعداد چې لرم هغه په کار واچوم. نو انشاءالله لیکل به کوم.
تاسو عملی ژورنالیزم کړی دی کنه ژوند کې؟ چې دی د کار په حواله ستاسو کار شو هغه ژورنالیزم وو، خو د هغې نه وړاندې په پېښور کې چې تاسو وایي، بلکې داسې به وایم چې موږ ټول چې کله پېښور کې وو، نو په کره کتنه مو ډېر ښه لیکل کړي وو، ډېره ښه کره کتنه مو کوله. په تالی باندې مو ډېر ښه مضمون لیکلی وو، مقاله وه اوږده کستواره ماته یاد ده. بل منشور په نوم مو پوره کتاب چاپ کړی وو. بیا مو په کره کتنه داسې ډېر لیکل ونه کړل، او شاعري مو زیاته وکړه. بیا په شاعرۍ کې هم کلیات مو چې چاپ کړل خپل شاعری، خلک وایي چې کلیات چاپ شي دغه نه پس بیا نور شاعری نه کیږي. دغه نه پس مو ډېره شاعری مخه تر نغله. دغه سه ناول هم تاسو یو ناول ولیکلو، پاتې شباران دی، ډېر مشهور شو په هغه وخت کې. بیا مو بل ناول ونه لیکلو. په دې ناول کې یو لنډه کیسه هم وه، بیا مو نور لنډې کیسې هم ونه لیکلې. نو اوس تاسو چې ځان ته ګورئ شاعر په حیث، ځان ته ګورئ ځان یو شاعر ګڼئ که نه، یو ناول لیکونکی ګڼئ که کره کتونکی ګڼئ، او که څېړنکار یې ګڼئ. تاسو په څېړنه باندې هم کړی دی، په کلاسیکو مو کار کړی دی، او په فلسفه به مو ډېر ښه لیکل کول، ویناوې به مو کول. نو ځان درته څه شی ښکاري، د څه شي لیکوال ښکاري؟ د شعر که د ناول که د کره کتنې که د څېړنې؟
خټک صاحب، تاسو ډېرې پوښتنې وکړې په دې دغه کې، نو ځواب یې کوم. خدا خو به ډېر اوږد شي. نو تاسو د کره کتنې خبره کړې ده چې ما منشور لیکلی و، د هغې نه وروسته ما له څاڅکي تر سپۍ د نقد یو بل کتاب ولیکه. منشور خو چې وو هغه خو تیوري وه او عملي نقد و. دا بل کتاب چې ما یې نوم واخیست، دا عملي نقد دی په شاعرانو، په ځینې نوو موضوعاتو، هغه موضوعات چې تر اوسه په پښتو ادب کې پی خبرې نه دي شوي، په هغې باندې مې بحث کړی دی. دغسې د څېړنې یو نقد بل کتاب مې دی، د افغانستان پښتو معاصر شعر، نو دا هم چاپ شوی دی. نو کار مې کړی دی، نور کتابونه هم شته دی د نقد او څېړنې چې چاپ دي. او د ناول خبره هم کړې ده چې ولې مې ناول ونه لیکه. دا ناول زه خو ځان ته د ناول لیکونکي په سترګه نه ګورم، دا اتفاقا لیکل شوی و، یو فرمایش و. ما چې واده وکړ نو مېرمنې مې راته وویل چې ته خو شاعري کوې، خو ستا نثر هم ډېر ښه دی، ته یو ناول ولیکه. ما ورته وویل چې زه ناول نشم لیکلی، پښتو کې مې چې دا کم مقام په شاعرۍ کې ګټلی دی دا به مبیلم. خو هغه ټینګار یې کوو چې نه، ناول ولیکه. ما ورته ویل ښه، ناول به ولیکم ستا په نوم دی چاپ کوم. وای صحیح ده. ما چې کله پاتې شه باران په یوه نشست کې ولیکه چې په زه څلور ساعته پکې وده شوی یم، نور مې ټول په یوه ناسته کې لیکلی و. ناول مې چې ولیکه ورته مې وویل وای نه، دا خو زه اوس نه اخلم. بیا ناول ما لیکلی و، نو ما ویل زه چاپ به کوم. او یو خوب مې ولیده چې دا ناول په فضا کې د سپوږمۍ غوندې ولاړ یو رڼا کوي. ویل دا یو ښه شګون دی. نو هغه ناول مې چاپ کړ او هغه ډېر مشهور شو. نور کارونه هم شوي دي د فلسفې په باره کې. تاسو خبره وکړه، فلسفه خو زما شوق و، کله مې پرې ډېر کار نه دی کړی، خو منشور کې مې پرې باندې لیکل کړي دي. نور هم ځینې مقالې مې لیکلي دي. او دا چې ځان ته زه د څه په سترګه ګورم، نو زه چې د لیک په وخت لیکو منوزان را تماغ سخکاری ناول می لیکو نو ماول دیو ناول لیکون کی غندی و لیکا چه کلا شیر لیکم نوزایم چی ز شاعری ما کلا چه کرکت نکوم نوزایم چی ز کرکتون که ما کلا چه چیڑن کوم نوزایم چی ز چیڑون که ما او تاسو د شاعری خبره کلی دا چه د شاعری کلیات مچاب شو نو آغا دا چلو رو شیری طول گو مجموعه دا چه آغا سپرلی پا خال کی نمیگی کلیاتم پی ندی لیکلی نو ز وسم شاعری کوم یو هفته نیمه بکی گی و دو غزل می ولی کلی فیس بک تا می ور کلی انشاءاللہ که جواند را که نور شاعری بم کوم و آغا با بیا دو کلیات پا بنا چاپ کی گی
دا ویل کی گی چه پا شاعر بانده دا ماحول اثر وی بلکه غنی خنوائی کنه چه شاعر چه دی خاقا دیر حساس وی و مثالی دا خاقا زناور دا چه سرمن پا وجود نلری نو دا ماحول چه ستاسو بدل شو یو وقت تاسو پی خور که وی بیا کابل که نو تاسو تو پیر احساس
ماحول رشتیام ڈیرا سر لری مونگا چکل پیخور کیو زوما تاسو کاروان سے بو نثارو آبیدو نور ملگری و پا آغا وقت کی ماحول دیر زمون شاعرانه و زکر چمون با طول و رزی دکار نورستا پا صدر کی تا تا بیاد شی پا هوتل کی بناستو یو بلتا بم شیرون ویلی پا شیرون بم نقدونه کول بیا با چشپا شو دیو ملگری سر با کور تلالو طول اشپا بم تر سهر رون اکلا طول اشپا بم پا شیر و شاعری خبری وکلی او بل زمونگا زوانی و ظلمی توبو نو پا آغا وقت کی مون فنافی شیرو طول ملگری فناف شیر و فناف الادب نو پاغه وخت کې چې کوم شاعری وشو هغه شاعری ز فکر نو کوم چې بیا په نږدې وخت کې وشي پاغه وخت کې کاروان صاحب چې کوم کتاب لیکو چنار خبرې کوي نثار صاحب چې لیک څنګ څنګ ارغوان عابد صاحب چې کتاب لیک د نکري زپاړه ما چې کتاب لیک د تاوس بڑا کا سره دې چې مونږ رستم شاعری وکړه خو ډیر نقادان دا وایي چې ستاسو رستنی شاعری هغه شاعری ته نه رسیږي چې تاسو په پیښور کې کړې ده نو پیښور د شعر و شاعری ځمکه ده تاریخي لحاظ باندې خټک صاحب هلته ډیر شاعران تیر شوي دي لوی لوی نومونه پکې تیر شوي دي ګرانې دا دې راته ګل خبره وکړه پښتونخوا په ترانو باندې ښایسته ده دا زما یو بیت دی نو پښتونخوا د شاعری ځمکه ده د رحمان او د حمید ځمکه ده نو الته شاعری ډیره خکې ده او کله چې کابل ته راغلو بیا بهیرونه هم نه وو لکه هلته به چې مونږ او تاسو افغان ادبي بهیر درلوده د قلندر صاحب مرکې ته بتلو نورو ادبي ټولنو ته بتلو دلته کابل کې یو افغان ادبي بهیر وو او دومره مونږ په کارونو کې مصروف شو چې بیا افغان ادبي بهیر ته هم دومره نشو تللی هغه ډله ما هغه صفاتې نه شوه نه هغه شبنشینۍ وې نه هغه خبرې وې نه هغه په ادبیاتو بحثونه وو نو ماحول زمونږ ګډوډ شو او دې په ټولو شاعرانو باندې تاثیر وکړ کومه شاعري چې دې شاعرانو په پښتونخوا کې کړې وه په پېښور کې کړې وه هغه شاعري په کابل کې ونه کړه نو د ماحول یو خپل اثر یې او په هغه وخت کې مونږ او تاسو ته ډېره ګټه اخیستې وه
دلته یو خبره کیږي اکثر خلکو وایي کنه چې پلانکی فلسفي شاعر دی نو فلسفه خو ځان له شاعر شاعري بیخي جلا شاعر دی د فلسفې نه د فلسفي شاعر څه ته وایي
تاسو ښه خبره کوئ خټک صاحب او دا زمونږ په ادیبانو کې مشهوره ده دا شاعر چې دی هغه شاعر چې دی دا فلسفي شاعر دی سره د دې چې فلسفیانه ډولې خبرې په شاعرۍ کې کیدای شي خو هغه داسې چې هغه صرف رنګ یې د فلسفي نور شاعري او فلسفه دوه بیل څیزونه دي علامه اقبال چې کومه پی ایچ ډي کړې وه نو د هغې یو باب د فلسفه عجم په نامه باندې په اردو کې ژباړل شوی دی په هغې کې علامه اقبال وایي که تاسو دا غواړئ چې د ایران په شاعرۍ کې د کپیلا یا کانډ د نظامونو غوندې یو جامع نظام پیدا کړي نو تاسو به د مایوسۍ سره مخ شئ ځکه د دوی شاعري په غیر مربوطو اشعارو غزلو کې ده او دوی د باطنی تعقل وحدت نه کوي نه شي کولی نو دغه خبره ده چې یو خو شاعري غزل دی یو بیت دی او فلسفه چې ده هغه یو بشپړ نظام وي د دې دپاره په شاعرۍ کې نظام نه شي جوړېدی په شاعرۍ کې تضاد وي یو شعر کې یو خبره کوي یو نظم کې یوه خبره کوي بل نظم کې بله کوي فلسفیانه نظام کې د اول نه تر اخره پورې یوه خبره کېږي شاعری تخیل دے او فلسفہ چ دا غا تعقل او تفکر دے د تعقل او تفکر خبر می وکڑے او بل خبرم را ترا یاد شوا چې مون په شاعری کې تخیل خیال او فکر او تعقل او تفکر او دا ټول په یو معنی استعمال او په شاعری کې یا په لګ توپیر باندې استعمال او خو په فلسفه کې دا ټول بیل معنی وی لري په فلسفه کې هر تور هر کلمه بریدبند تعریف لري یو اصطلاح چې دا غا اصطلاح په معنا ټول خلک پویږي چې دا غا معنا ده په شاعری کې اصطلاحات معنا نه لري په شاعری کې دیو لفظ نه دیو کلمې نه لس معنا وی راوځي په فلسفه کې نه راوځي بل دا ده چې په شاعری کې سمبول او استعاره ده چې ډېری معناګانې تی راوځي خو په فلسفه کې نه راوځي لکه ما چې مخکې ویلې فلسفي شاعر نشته زمون په دور کې چې ډېره شاعری فلسفیانه رنگ لري هغه علامه اقبال دی البته اردو شاعری نه اردو شاعری د علامه اقبال شاعری متفرقات دی د یو ځای او بل ځای خبرې پکې کړي دي او هغه د خپل فکر د بیان دپاره فارسي ژبه خوښه کړې ده د هغه د فارسي شاعرۍ نه هم داسې نظام نه راوځي لکه هغه چې خپله ویلي د کپیلا یا د کانډ د نظامونو غوندې نو دغه خبره ده چې زما په فکر باندې فلسفي شاعر نشته دی داسې شاعر نشته دی چې د هغې نه دې د فلسفي یو نظام راوځي داسې یوه خبره ده چې مشهوره شوې ده
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه د مکو او سندره اورو
زیو مشاله بنتو بیم د هوا په اسوره ګم یو رنگ د یار دستر ګو یو رنگ د یار دستر ګو شنرنګو ناشم ګډه ګم شنرنګو ناشم ګډه ګم خبر نیم نم والے سوشم والے ساشم یا بازم چگے گم دسر پٹو تار خانو تا یو شغلائم چی کزے گم یو سرورم چی شلنگے گم یو کمارم چی مستے گم یو سرورم چی شلنگے گم یو کمارم چی مستے گم رد کی دیورشم یو لمبایم چی رپیگم دز نوریم چی پرقیگم کسروریم چی سوزیگم حقیقت میں نیشت بادیم مستول کابم مستیگم پخندہ کے میں جڑا دا پخفستر گو خندیگم پخندہ کے میں جڑا دا پخفستر گو خندیگم خیال دو قائم تو یو خیشتیم چی خوریگم تو یو مست بات ملیم و فکرونو کیس بلیگم کد تالو شنگ نجوڑا یو دوائیم چی تک دیگم کد تالو شنگ نجوڑا یو دوائیم چی تک دیگم دیو مسچان دے بند تو بیم دیو مسچان دے بند تو بیم دا ہوا پا آس وریگم کیو رنگ دا یار دستر گو کیو رنگ دا یار دستر شنگوناشم گڈے گم شنگوناشم گڈے گم
سندر تاسو اوریدا اوس بیا د مصطفی سالک سره مرکې ته دوام ورکو.
ستاسو یو شعر وو غزل وو پېښور کې مچویلی وو سالک صاحب چې تره ته مسکی شو زه پخلا شوم خلاصه مو پښتو شوه شکر سر په سر ستا د مخ او زلفو معجزې نظر سوری سواره شوی دی دل مر پسر. وروستی بیت چې کله پسرلی صاحب اوریدو نو وایو چې دا خیال زما په ذهن کې هم وو خو سالک شعر کړی دی نو بس زه نه وایم لکه زه نه شعر کوم. دغه رویه تاسو ته څنګه ښکاري؟ حالانکه پسرلی صاحب خو د هندي سبک شاعر و هندي سبک والا خو یو مضمون راخلی او هغه په نورو الفاظو کې د بلې زاویې نه ګوري ورته خکایي یې خو دوی پرېښودو. نو تاسو په خپله که داسې یو مضمون بل چېرته وګورئ هغه پرېږدئ که نه د دې کیلی چې دا باید سړی نور هم ښه کي یا یو نوي انداز کې وړاندې کړي؟
بالکل تاسو اوس دا خبره وکړه او ما ته دا خبره را یاده شوه چې کله ما دا غزل ویلی و چې یو بیت همدا و چې تاسو ویلی چې ته راته مسکی شو زه پخلا شوم پاتې مې پختو شو شکر په سر په سر سوره مې یاري را سره نه کوي راغې اخر ستا د هجر مر په سر. او دا بیت هم پکې و چې ستا د مخ او زلفو معجزې نظر سوری سواره شوی دی دل مر پا سر. پسرلی سے بویلی چی دا زما پا خیال کی مو خسالک شیر که نو زین شیر کو ما. نو دا دا پسرلی سے بیو داغا و ما سر دیر مینو او زما پا شایره باندی چی کم لیکن کلی دا دا بنگلو غند خبری انوانی ور کلی دی چی آغا زما دا دی شیر نراواتلی دی دا انوان چی دا ملکت سندر و غگنی ولی استا دا بنگلو غند خبری کوم. نو دا دا آغا دیر مینو چی دا خبری اکڑا چی یرا زما ذهن کم دا خبر او ز به نشیر کوم. خو خبر دا دا چې کله کله د سوي چې سړی ته کامل اظهار په یو شعر کې ښکار شي کله چې سړی وګوري چې دی شاعر دا خیال د کامل اظهار نه دی کړی د دې شعر نو هغه کېدای شي د یو بلې زاویې نه ورته وګوري. خو کله چې یو شاعر پوه شي چې د دا شعر داسې لیکلی دی چې په دې کې نور اضافه نشي کېدی او د دې نه ښه نشي لیکل کېدی نو بیا یې پرېږدي. او که زه یو شعر وګورم چې زما په ذهن کې یو بل څوک یې اظهار وکړي نو زه به وګورم که د نوي زاویې نه مې د هغې نه ښه ویلی شو خو بیا ممکن که نه زه به یم د پسرلی صاحب غوندې پرېږدم.
یو وخت تاسې ډېر فعال وئ په ادبي غونډو کې په محفلونو کې ادبي ملګرو سره ناستې پاستې مو زیاتې وئ بیا چې دی په یو وخت کې ګوشنشین شوئ د دې دواړو حالتونو په لیک باندې څه اثر دی په خاصه توګه په شاعرۍ باندې چې کله تاسو په ادبي غونډو کې ډېره برخه اخیسته ګډون مو کوو په هغه وخت کې ستاسو شاعري څنګه وه او چې کله ګوشنشین شوئ بیا څنګه وه د شعر دپاره کوم حالت ښه دی؟
په پېښور کې چې کله د ملګرو سره وو نو هغه زمونږ د زلمیتوب وخت و او ډېر بندارونه هم کول ډېرې ناستې هم کولې هغې ډېر لوی تاثیر درلوده. بل زم زلمی وم زلمیتوب مې و د تقیم الحق کاکا خیل خبره ده خدای دې وبخښي چې غزل د زلمیتوب څیز دی په زلمیتوب کې لیکل کېږي او شاعري د زلمیتوب څیز دی په هغه وخت کې چې د ملګرو سره کېناستو نو هغه وخت هم ډېر ښه و او ډېره ښه شاعري پکې کېده. الانجاینس وایي چې کله یو هنرمند بل هنرمند شعر لولي یا سر لولی یو اور غوندې د ده په باطن کې لګېږي او دیم ډېر لوړ شعر یا هنر زیږی او پنځی. په دې لحاظ باندې مونږ یو د بل نه اثر اخیسته او دغه حرارت هم اخیسته او شعر و شاعري م کوله په هغه وخت کې چې ما مخکې وویلې چې په هغه وخت کې مونږ ټولو ډېره ښه شاعري وکړه. خو خلوت چې د دام ډېر شاعرۍ ته ضروری دی په خلوت کې هم ډېره ښه شاعري کېږي په دې معنا چې سړی د خپل ماحول سره داغه د مادي جهان سره داغه تعلق کم شي او داغه تعلق چې کم شي نو بیا د تصور سره ډېر نږدې شي. تخیل او تصور هغه سړی چې د خلکو سره نه کېني هغه هر وخت په تصوراتو په تخیلاتو کې او تصورات او تخیلات چې دی دا شاعري پیدا کوي. نو په دې لحاظ په خلوت کې مخه شاعري کېدای شي. زما په پخوانی شاعرۍ کې کا تشبیہات زیاتو پورستے شاعری کی میں استعاری زیاتی دی ددی مانا دادا چی زما شاعری پر مختک کڑے دے او ددی یوازینی لداو چی دا ز پا خلوت کیو ما
د موسیقی او د شاعرۍ هم ډېره ژوره رشته ده، یو بل سره ډېر کلک تړون دی. ویل کېږي چې کوم شعر چې سندرغاړی ووایي هغه ډېرو خلکو ته رسي، په کتاب کې که چاپ شي دومره خلکو ته نه رسي. تاسو هم دغه خیال دی چې د شعر دپاره چې دی موسیقي یا یو سندرغاړی ضروري دی چې خلکو ته ورسي؟
د شاعری او موسیقی رشتہ هم ډېر لوی تعلق دی، او دا خبره ده چې شعر د موسیقی په ذریعه ډېرو خلکو ته رسیږي او هغه شاعران ډېر مشهوریږي چې سندرغاړي سندرې وایي. رحمت شاه سایلاله مشهور شو چې گلزار عالم او سردار علی ټکر سندرې ویلې. غنی خان او خو غنی خان هغه وخت مشهور شو چې سردار علی ټکر نظمونه ویل. دغه سنور ډیر شاعران دي چې هغه په سندرو باندې مشهور شو. خو زما په فکر باندې دا ضروری نه ده چې هر شاعر دی یو سندرغاړی ولري، ځکه چې شاعري اوږد عمر لري. کنن نه سبب ویل شي د خوشحال بابا چې ژوند دی او چا به د موسیقي سره شیرونه ویلي، رحمان بابا چې ژوند دی او چا به موسیقي سره شیرونه ویلي. خو چې داغوی په شاعرۍ کې زور و تر وسه را ورسېد، لوسې خلک موسیقي سره موي. دغه څه که د یو چا په شاعرۍ کې زور وي، که مشهور هم نه شي سندرغاړي هم نه وي، یو وخت به داسې راشي چې دا به سندرغاړي ووي او مشهور به شي. او بله خبره دا ده چې په کتاب کې کوم شعر یې هغه ته چې کله لولي د هغې نه یو خوند اخیستی شي. خو په موسیقۍ کې چې ډېر نه ښه نظم هم ویل شي، ډېر ښه غزل هم ویل شي، دوه درې میاشتې بازار ګرم وي او دوه درې میاشتې وروسته یې څوک نه اوري، او کال چې پیتیریږي خو بیا هغه سندره یا نظم بیخي مړ شوی. نو د دې دپاره شهرت خو د شاعر کوي موسیقي، خو دا ضروري نه ده چې هر ښه شاعر دي او سندرغاړی ولري او د هغه شعرونه دي د موسیقۍ سره ووایي. ښه شاعري ښه شاعري ده په کتابونو کې دي وي، او یو وخت به راشي چې سندرغاړي به هم ووایي. بل دا ده چې موسیقي لنډمهاله ده او شاعري چې ده دا خو په دې نیت باندې مونږ کوو چې زه د راتلونکو زمانو وګړې، نو دا خو را روانو زمانو ته کېږي چې یو وخت به راځي بیا بیا خلک لولي. سړی که د خپل وخت خلکو ته شاعري وکړي خو بیا به ډېره سرسري.
تاسو ناول او کره کتنه او لږ ډېره څېړنه او شاعري دا مو کول، نو دا څنګه یو همزمان کیږي چې مطلب ته یو ورځ شعر هم ولیکې او بیا چې دا په هغه ورځ باندې یو مقاله هم ولیکې؟ که نه داسې دوره دوره وي چې یو وخت تاسو باندې شاعرۍ دوره راشي، بیا د نثر لیکلو یا په نثر کې تخلیقي نثر لیکلو یا چې دی د کره کتنې، دا څنګه یي؟
دا خو کېدای شي کله داسې وخت هم راغلی دی چې زه په یو مقاله باندې بوخت یم او چې وزګار شوی یم، یو غزل مې لیکلی دی، خو دا ډېر لږ وخت کې شوي دي. کله چې ما شاعرۍ ته شروع کړي، زه د داسې شاعرانو غوندې شاعري ډېره ما لږه کړې ده، چهار ورځې یو غزل ولیکې. نه په ما باندې چې کله د شاعرۍ دوره راغلې ده، نو د ورځې لس غزلې، دولس غزلې، پنځه غزلې، شپږ غزلې، اووه غزلې، دومره غزلې مې لیکلې دي او په څو میاشتو کې مې کتاب بشپړ کړی دی. نو چې د شاعرۍ دوره را باندې راغلې ده، بیا مې بیخي شاعري کړې ده. او کله چې نقد یا څېړنې ته بوخت شوی یم، نو بیا په همغې کې ډوب شوی یم چې تصور مې مات نه شي، ځکه خیالات تصورات دي. که سړی بل څه ته اوړي، نو هغه تصورات او خیالات ماتېږي. نو د دې دپاره ما هماغه څیز ته پام کړی دی چې په کوم باندې به مې کار کوو. نو چې کله به هغه مقاله بشپړه شوه، بیا مې بل څه ته مخ کړی دی. کله چې نثر او هنري نثرونه مې لیکلي دي، نو هغه هم چې په هغې کې ډوب شوی یم، نو هماغه هنري نثرونه مې لیکل تر دې پورې چې یو ځای ته پکې رسېدلی یم. دا که انسان داسې وکړي چې یو شي ته پاملرنه وکړي، زما تجربه خو دا خبره کوي چې دا ګټوره ده، ځکه چا تسلسل د تصوراتو د تخیلاتو نه ماتېږي او سړی په ډېر کامیابۍ سره پر مخ ځي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس وا د مکو او سندره اورو.
وای چې تو بی تار واس مطلب، وای چې تو بی تار واس مطلب، شیخ د دې داسې خطا س مطلب، شیخ د دې داسې خطا س مطلب، وای چې تو بی تار واس مطلب، وای چې تو بی تار واس مطلب. Thank you. پوی کرا سوا مطلب شیخ دے داسی خطا س مطلب شیخ دے داسی خطا س مطلب وائی چ تو بے تار واس مطلب وائی چ تو بے تار واس مطلب
اوس بیا د مصطفی سالک سره مرکې ته دوام ورکو.
ځینې خلک وایي چې شعر باید د روانو حالاتو هنداره وي، نو چې څه کېږي د هغې سرک په کې وي یا د هغې عکاسي پکې شوی وي. خو ځینې کسان لکه زموږ ملګری رزق فهیم بیا وایي چې نه، دا خو داسې ښکاري لکه منظوم ورځپاڼه چې ګوري. شعر خو باید مستقل موضوعات ولري او نور لږ شیان ولري چې هغه په داسې شاعرۍ کې نه وي چې کوم په روانو چارو روانو پېښو باندې کېږي. ستاسو څه نظر دی؟
خټک صاحب، د شعر اصلي عنصر چې دی، اصلي چیز چې په شاعرۍ کې دی، هغه تخیل دی. تخیل باید پکې وي. نو دا خو هماغه خبره ده، یو زاړه اصطلاحات چې پخوا به ورته کارېدل چې ادب د ژوند دپاره که ادب د ادب دپاره. زما په فکر خو ادب دا ادب د پاره چې دی، دام ادب د ژوند د پاره دی. ځکه که سړی د ښکلا شاعري لولي چې په هغې کې صرف د ښکلا ستاینه وي، نو هغه که خبره هم کوي نو په هغې کې به هره خبره کوي، په هغې کې به ښکلا لټوي او په ښکلي طریقه به یې کوي. که کور جوړوي نو هغه به هم په ښکلي طریقه جوړوي، نو هر څه کې به ښکلا لټوي، چې دا بیا ادب د ژوند لپاره شو. نو زما په فکر باندې ادب باید داسې نه لکه د ژورنالیزم په څیر باندې چې د ژوند واقعیات راواخلي، خو داسې نه ده چې ادیب دی په داسې ځای کې لکه چې وده وي او ایز د خپلې زمانې او د خپلو حالاتو نه خبر نه وي. نو زما په خیال دی چې روا دی خلی د خپل ژوند او حالات دم راواخلي، خو هغه د شاعرانه کې هغه دې په تحویل کې وای زما یو نظم دی چې جینې د خدای او د رسول مانه په دې خبرو باندې تیګه کېده خپل نازک شونډې څل سيزي بس په سندرو باندې تیګه کېده مونږ غریبان یو مونږ هیڅ نه لرو ته د وطن خوبونه څل وینې په کربلا کې ټوکېدلې ګولې بیا د گلشن خوبونه څل وینې دا کرن خان د موسیقۍ سره ویلې ده نو اوس په دې نظم کې کتا سو ګورې ما د ژوند خبرې کړې دي خو دومره مې په تخیل کې نغښتې دي چې هغه خبره چې دا وچه خبره نه ده په تخیل کې شوې ده په هنر کې شوې ده نو که دغه سیار شاعر د ژوند خبرې وکړي او هغه د تخیل په جامه کې راونغاړي هنري کې شاعرانه کې نو دا ښه خبره ده خو که وچکله کې خبرې وکړي او دا خبره تخیلی نه کی شاعرانه نه کی نو زما په خیال بیا دا سینه د پکار بیا دا رښتیا مورسپانه شیو د ورسپانه موضوعات شي دا شاعری نشو نو د شاعری د پردا پکار دي چې هنری شي او چې هنری نشي نو دا شاعری شاعری نه ده
دغه خبره هم کیږي چې په پښتو کې شاعری ډیره وشوه اوس باید نثر ولیکل شي شپون صاحب دا خبره کوله او منل صاحب هم کوي چې باید ځوانان نثر ته توجه ورکړي شاعری ډیره زیاته وشوله تاسو په کم نظر یې تاسو خو شعر هم لیکل دي نثر مو هم لیکل دي بلکې اوس یې هم لیکي شعر او نثر دواړه لیکي نو تاسو څه نظر دې په دې اړه
خټک زب زب دې نظر باندې نه ما چې شاعری ډیره وشو نو شاعری دې بس کې نثر دې ولیکي زما په خیال زمون په ژوند کې نثر ډیر دی ځکه مونږ او تاسو چې خبرې کوو دا نثر دی دا وسم چې ما تا خبرې کوو یا ته پوښتنه کوي ځوابونه درکوم نو دا په نثر کې لګیاو نو نثر دومره ډیر دی چې مونږ د شپې او ورځې په نثر لګیاو خو شاعری دومره ډیر نه ده او بل لاره چې اوس نثر هم ډیر دی ناولونه ډیر شوي لنډې کیسې ډیرې شوي مقالې ډیرې شوي د نثر هر طرف کرا واخلې نثر ډیر دی تاریخي کتابونه لیکل شوی دی ډیر شاعران به شاعری وو کې خپاغي کې یو دوا شاعران د سپې پیدا شي چې دا غوي شاعری خوي نو زما په فکر باندې په اوس دور کې کبه بشمیره شاعران شاعری کوي خو د ګوتو پښمار شاعران به پکې خراوږي نو چې په دومره ډیرو شاعرانو کې دومره لک شاعران پیدا کیږي مونږ باید خلکو ته دا وایو چې شاعری وکړي ځکه چې کزر شاعران شاعری وکړي نو پاغي کې به لسل د شاعران پیدا شي چې دا وایي شاعری به را رواني زمانی ته پاتې شي تقیم الحق کا خیل خدای وب خیاغه ماته ورځ ویلې وای کله چې علی خان په 400 کې شاعری کوله پاشنغر کې نو بغیر د علی خان نه 400 نور شاعران هم ژوند دیو پاغي کې یو علی خان پاتې شو نو دا اوس تاسو ماته وایي چې اوس شاعری زیاته ده که پاغه وخت کې زیاته و اوس به په 400 کې 400 شاعران نه خو پاغي وخت په کلاسیک وخت کې 400 شاعرانو نو دا بندیز چاله ګول نه دی په کار چې تاسو شاعری مو کوی او نثر لیکئ ځکه چې شاعری ډیره ده شاعری نه ده ډیره ښه شاعری ډیره کمه ده نو پرېدا چې ډیر خلک شاعرانو شاعری وکړي چې پاغي کې څو داسې شاعران پیدا شي چې دا غوي شاعری په لوستلو باندې ورزي نو زه د دې سر خبرې سره اتفاق نه کوم او زه وایم چې سړی د خپلې طبې ته وګوري که شاعری ته جوړې شاعری دی وکړي او که نثر ته جوړې نثر دی ولیکي
ځنه خلکو په ادبی نړۍ کې ډېر کار کړی وي خو هغه مرا یاد پاتې نشي یعنی عام ولس خو پرېږده چې په علمي او ادبي حلقو کې هم ډېر نه یادېږي لکه مثال زه درکوم چې راحت زاهلي چې دی کنه په پښتو کې لومړی کیسه لیکون کې دی پښتو ژورنالیزم په بنسټګرو کې دی یا ستاسو استاد چې امیاتو کمل حق کا خیل هغه چې د سرنیس کار کې څومره لاس درلودو په خاصه توګه د اخوند دروازه په محزن چې هغه کومه تفصیلي سریزه لیکلې ده یا د سرنیس نثر چې هغه څومره خوږ لیکلې دی کنه دغه څه بل چنه دی لیکلې یا ډېرو کم خلکو لیکلې دی خو یادېږي نه د دې په مقابل کې ځنه خلک داسې وي چې ډېر کار یې نه وي کړی او ډېر زیات یادېږي هر ځای کې ذکر کیږي د دې څه وجه ده
راحت زاخیلی رښتیا هم لومړی لنډه کیسې لیکلې وه او په ژورنالیزم کې هم تاسو یادونه وکړه هغه هم حقدار و د تقویم الحق کاکا خیل خدای دې وبخښي زموږ استاد و هغه یادونه مو کړه رښتیا د هغه د مغزن مقدمه مشهوره ده چې د مغزن مقدمه خپل یو مغزن دی داغه نورې مقالې کرا واخلي همایون هماد خیر ویسي چې داغه ټولې لیکنې راټولې کړې او د غوره لیکونو په نامه چاپ کړې سره د دې چې هغه جامع نه دي اول زما په کتاب باندې چې تپیم صاحب کومه مقدمه لیکلې ده تاوس په بڼه کې باندې د هما صاحب په کتاب کې نشته ده زما په فکر باندې هغه څه ډیر زیات په هغه وخت کې مشهور کیږي چې خلکو ته ورکو چې خلک ورسره عادت وي هغه شاعری وي هغه ناول وي او کاغه تحقیق وی چې خلک ور سره بلد وی او پارځي چې ماغه خبري کیږي ماغه خبري ولي کې هغه ډیر مشهور کیږي ځکه خلک ماغه خبري په ذهن کې تی چې ورته کوي هغه ورته خپل خبري غوند ښکارا شي او هغه سره مشهور شي او څوک چې نوی خبري کوي نوی کارونه کوي نوی تخیلات پنځي هغه په خپل وخت کې ډیر نه مشهور کیږي نو یو وخت براشي چې سمه څېړنه دود شي او علمی افکارو ته د خلکو مخه شي نو بیا به تقویم صاحب لیکنې هم مشهور شي او تقویم صاحب به مشهور شي او تقویم صاحب بل لوی کار دا کړی چې هغه ډیر شاګردان روزلي دي ځکه څه لیکم او مشهوریږي نو دې کې د تقویم صاحب برخه ده نو زما د نوم سره باید تقویم صاحب یاد شي نو دا خبره ده زما په فکر باندې چې نوی څه چاته ورکړي نو خلک یې زر نه مني او د دنیا ټول لوی شاعران لوی لیکوالان هغه وخت کې مشهور شوي دي چې کله وفات شوي دي یوه زمانه پې تیره شوې ده او بیا خلکو د هغوی اثار لوستلي دي او هغه مشهور شوي دي
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه د مکو او سندره اورو
تاسو واوریدا اوس بیا د مصطفی سالک سره مرکې ته دوام ورکو اوس مې په ذهن کې څه شته د ناول لیکلو په حق لا یا د مقالو لیکلو په حق لا چې څه ولیکي کنه انتظار کوي چې الهام راشي بیا به لیکي
په ذهن کې مې دا خبر شته دی چې ان شاء الله لیکل به کوم. موضوعات ډیر دي د مقالو د لیکلو د پاره. زما په خیال باندې چې اوس خو بدا درته ونه شم ویل چې په کومه موضوع به لیکل کوم، خو ځینې موضوعات مې ځان سره نوټ کړي دي او مقالې به لیکم. او د ناول په برخه کې به درته ووایم چې سره دی چې ما خو مخکې درته ویلي چې زه ځان ته د ناول لیکونکي په سترګه نه ګورم. اتفاقي طور مې یو ناول لیکلی و، خو زما یو کتاب هم دومره نه دی لوستل شوی لکه ناول چې لوستل شوی دی. لس ځل چاپ شوی دی او په افغانستان کې چې څومره ریډیو سټیشنونه دي او پښتو خپرهي، هغوی ټولو دا په غږیزه بڼه باندې دا ناول خپور کړی دی. نو په افغانستان کې که تعلیم یافته دي هغوی لوستی دی، او چې بې تعلیمه دي هغوی د ریډیو نه اورېدلی دی. نو د ټولو خلکو زمانه دا غوښتنه ده چې تا دا یو ناول ولیکه او بس دې که، ته ولې ناولونه نه لیکې؟ زما دا خیال دی چې ما پاتې شباران هم په داسې ځای کې ختم کړی دی. زه وغواړم چې دا غینې بیا شروع کړم او دویمه برخه ولیکم. نو دویمه برخه هم د دې ناول لیکل کېدای شي. او زما په فکر کې دا چې حالات لږ جوړ شي او زما دا ذهن آرام شي، صحت مې ښه شي، نو د دغه ناول دویمه برخه به هم ولیکم. او زړه مې کېږي چې څو ناولونه ولیکم، ځکه د مینوالو غوښتنه ده. دوی همدغه رانه غواړي چې دوی ته باید ناولونه ولیکم. انشاءالله که ژوند و نو د ادب نه خو لرې شوي نه یو، او ناولونه به هم لیکو، شاعري به هم کوو، نثرونه به هم لیکو، هر څه به کوو، خو په خپل وخت سره.
آسر پښتو شعر ته په کم نظر ګورئ، په خاصه توګه د نوي کسان چې لیکل کوي، د دوی شعر څنګه لري د معیار په لحاظ؟
د معاصر شعر په اړه باندې به داس درته ووایم خاطک صاحب، چې کله مونږه شاعري کوله په پېښور کې، نو شعرونه به په کاپیو کې په کتابچو کې ولیکل. هغې شعرونو ته به مونږ بیا بیا نظر کوو، په هغې کې به اصلاحات راوستل، هغه به بیا بیا کته. وروسته به چې کله کتاب چاپوو، نو هغه غزلې نظمونه چې زمونږ په فکر به کمزوري وو هغه به هم تیلرې کړه. نو کله به چې کتاب چاپ کېده، نو ښه شعرونه به پکې راغله. او دا یوازې ما خو د ځان مثال درکړ، ټول شاعران همداسې وو، ټولو شاعرانو همدغه کار کوو چې دا ما درته وویلې. خو اوس د سوشل میډیا زمانه ده، غزل ولیکي او فیسبوک ته ورکي، هغې ته نه بیا وخت پیدا کړي چې اصلاح پکې راولي او نه دا شي چې د خپلې مجموعې نه وباسي، ځکه هغه یې خپور کړی. نو په دې لحاظ باندې اوس شاعري چې ده، د سوشل میډیا د زمانې شاعري ده، شعر ډېر کمزوری شوی دی. هغه پخوانی شاعران چې وو چې زمونږ او ستاسو ملګري وو، یا مونږ او تاسو، زمونږ هم هغه خوند نه دی پاتې. او دا نور شاعران چې دي، د دوی شعر هم کمزوری شوی دی، داسې شعرونه نه شي لیکلی لکه پخوا چې لیکل شوي دي. اوس که مونږ او تاسو را وګورو، غني خان او حمزه بابا د دې دور دوه لوی شاعران وو. اوس نه غني شته نه حمزه شته. دا زمونږ خپل ملګري چې کوم وو چې پېښور کې شاعري کړې وه، اوس د دوی غوندې شاعران هم نه پیدا کېږي. چې د دوی غوندې شاعران پیدا شي او د دوی غوندې شاعري وکړي، نو دغه ده چې اوس ډېر کم وخت پیدا کوي خلک دغه ته. بل دا دی چې ریاضت کم شوی دی. پخوا به مونږ ما مخکې خبره وکړه چې د شپې ورځې به مو ورته رونولې، کېناستو به شاعرۍ ته، په شاعرۍ به م خبرې کولې، یو بل ته به م خپل شعرونه ویلې، فنافل ادب او فنافل شعر و. اوس خلک په کار روزګار پسې منډې وهي، او د کار روزګار نه وروسته سوشل میډیا کې، نو دوی به څه شاعري وکړي؟ نو زما په خیال په نوو شاعرانو کې داسې شاعران چې سړی د ښه شاعرانو ګڼي، داسې به م نه وایو چې بیخي شاعر نشته، وي به یو نیم به وي، خو دومره شاعران نشته دی لکه پخوا چې وو. نو زما په خیال باندې پښتو شعر کمزوری شوی دی.
تاسې غزل هم لیکلی دی، نظم مو هم لیکلی دی، آزاد شعر مو هم لیکلی دی، هنري نثر مو هم لیکلی دی، خو په شاعرۍ کې چې کوم د نوي اصناف دي، اوس خو پکې ډېر زاړه هم شول، خو بیا هم د دې نورو په نسبت چې نوي دي، مثلا د نثرم، هایکو، ټپیزه، نو دا مو هم لیکلی دي که نه؟ یعنې دا نوي اصناف چې دي، دا مو خوښېږي، مخالفت یې کوئ که په حق کې یې؟
خټک صاحب، رښتیا خبره همدا ده چې ما غزلې لیکلي دي، دا چارپاره نظمونه مې لیکلي دي، آزاد شعرونه مې لیکلي دي، او یو کتاب مې په فارسي کې د شاعرۍ چاپ دی، وخیمه ما سایه هما بود، چې هغه ټول سپین شعرونه او آزاد شعرونه دي، دا مې لیکلي دي. او هایکو، نثرم او دې ته ورته نور نوي صنفونه چې دي، زه د دوی مخالفت نه کوم، د دې صنفونو هرکلی کوم، ځکه چې دا نوي څیزونه دي، څومره چې زمانه په مخ کې زی نوې اسناف براوزی نوې شاعری د شاعری سنفونه براوزی او لیکل کیږي به خلک به خوخی پوز پخپل ما چې ریاضت کړي دي نو ما په دغه کې ریاضت کړي دي په غزل کې او په نظم کې نو هر سن چې سره پکې شاعری کوي هغه یو ریاضت غواړي او اوس مونږه داسې حد ته د عمر رسیدلی یو چې په نوو صنفونو کې ریاضت به راته ګران وي چې په نوو صنفونو کې ریاضت وکړو او بیا هغه داسې ولیکو چې زمونږ د شاعرۍ د معیار سره د برابري څنګه چې ما غزلې لیکلي دي څنګه چې ما نظمونه لیکلي دي داسې د نثرم هم ولیکم داسې د هایکوم ولیکم نو دا به ماته ګران وي زه به بیا هم غزل لیکم او نظم به لیکم خو که څوک دغه لیکي هایکو لیکي یا نثرم لیکي یا نور نوی صنفونه لیکي داغوی هرکلی کوم په مینه لولم او خوښیږي مې
په کره کتنه کې به ستاسې د لهجه مچ وه دا به چې کله مخامخ مجلسي تنقید کېدو دا به ډېره تنده وه ما ته یاد شي د شاه سعود چې کله تصویري نظم وړاندې کړی وو په بهیر کې خپل تصویري نظمونه هم وړاندې کړي وو په دې باندې مقالم لیکلی وه نو تاسو ډېر تند نقد کړی وو په نیوکې مو پې کړی وی دا تصویر زه څه کوم دې نه بیا په رښتیا یو ګیلاس یا په رښتیا یو جام یو پیاله ولې نه اخلم چې په دې تصویر کې جوړ شوی دی څنګه په دې شعر کې جوړ شوی دی خو چې کله په لیک کې ستاسو دغه راشي کره کتنه نو هغه ډېره نرمه غوندې که په چا نیوکه کوئ هم ډېر په خوږه انداز کې کوئ د دې څه وجه ده
یار داس دغه دې راته را یاد کړي چې زه اوس پې پښیمانه یم رښتیا هم ماته د شاه سعود هغه د تصویري نظم مقاله او هغه نظمونه چې هغه راوړي وو هغه یاد شي په هغه ورځ ما په رښتیا ډېر ظالمانه نقد وکړ ما په هغه باندې اووه که اته نقده وکړه او اووه اته زاویونه مې د هغه دا څیز رد کړ خو داسې نه و په کار هر نوی څیز چې سړي ته عجیب ښکاري نو د شاه سعود هم دا نوې هڅې وې په هغه وخت کې کړې وې په کار دا و چې مونږ یې هرکلی کړی وې او که نقد هم پې کوونو په کار ده چې یو نقد مې پې کړی وې نه دومره ډېرې خبرې ځکه چې دا نظمونه دا تصویري نظمونه په اردو کې م شته په نورو ژبو کې م شته ښه به وي چې پښتو ته هم راشي نو که مونږ د شاه سعود حوصلې نه وای ماتې کړې شاید چې اوس د شاه سعود د تصویري نظمونو یو کتاب هم زمونږ په مخ کې وای هغه نقد باندې زه پښیمانه یم خو دا خبره چې په لیک کې زما لهجه نرمه وي اصلي خبره دا ده چې کله مونږ په غونډه کې نقد کوو سره د دې چې داغیم گزارش رویداد لیکل کېده وروسته چاپ کېده او ټولو خلکو ته به رسېده خو زمونږ به دې خبرو ته فکر نه و زمونږ به دا فکر و خو چې دغه لس پنځلس یا شل یا پنځوس ملګري دي دوی ناست یم دوی یوري بل چا ته خو نه رسي بس چې څنګه لهجه دې وکاروله او په کومه طریقه دې خبره وکړه خبره به دې کړي نو هغه خبره به مونږ وکړه هغه خبره به هغه لهجه به ډېره تنده شوه او په کتاب کې خو به مونږ ما ته دا خبره را مخکې وه چې ته کتاب لیکې او دا کتاب ډېرو خلکو ته به رسېږي او دا کتاب به تر ډېرو زمانو پورې پاتې کېږي نو که ستا لهجه تندی خلک به در باندې نیوکه وکړي وایي به چې دا څه خل نقاد دی چې په داسې تنده لهجه باندې نقد کوي نو ځکه مې په کتابونو کې دا نقد چې کړی دی دا تند نه دی په غونډو کې همدغه خبره وه بس چې مونږ ویل زه دا خو ډېرو خلکو ته نه رسېږي خو خپلو کې یو ملګري یو چې هر څه مې ویلې سره د دې چې هغه ډېر هغه رویدادونه چاپ شو او خبرې خلکو ته مو رسېدي او را روانو خلکو ته به مو رسېږي نو اوس زه دې نتیجې ته رسېدلی یم که زه په غونډه کې م په چا باندې نقد کوم نو باید نقد مې دومره تریخ نه اوسي لکه په هغه وخت کې مې چې کوو
د پښتو ادب لون کې ته په کم نظر ګورئ خوشبین یې ورته ناهیلي یې
پښتونخوا کې ورته خوشبینی ما پښتونخوا کې په هغه وخت کې چې مونږ په پښتونخوا کې وو یونیورسټي بوکې جنسی به چېرته میاشت دوو کې یو پښتو کتاب چاپ کړ خو اوس هلته داسې کتاب پلورنځي دي چې تر ډېره یوازې پښتو کتابونه چاپ کوي او کتابونه خرڅوي نو بېلابېل دغه دي دغسې پوهنتونونه ډېر شوي دي پښتو څانګې ډېرې شوي دي هلکان ډېر ایم ای کوي ایم فل کوي پی ایچ ډیانې کوي نو په پښتونخوا کې زه ورته خوشبینی مه چې او هیله رمه چلته به شاعری نثر دا ټولې برخې ډېرې مخکې لاړ شي خو زمون په افغانستان کې زه فکر نه کوم ځکه چې یو خو پوهنتونونو کې یو څه دغه هغه پخوانی دغه نه دی پاتې خلک مجبور دي چې کار وکړي ډېر خلک پوهنتونونه نه وایي بله دا ده چې دلته نوي شاعران پیدا نه شو نوي محققین پیدا نه شو هماغه پخوانی تر ډېره زمونږ همزولی نسل چې دی هماغوی داغې نه وروسته نور را دغه نشو. نو په افغانستان کې ورته ډیر خوشبین نه یم، خو په پښتونخوا کې د تعلیم او د کتاب د چاپ کولو له کبله ورته خوشبین نیم چې پښتو پرمختګ کړی دی.
تاسو یو وخت کې هنري نثرونه لیکل، یا ځنه خلک ورته شاعرانه نثر وایي، او که تاسو ته یاد وي نو زه ستاسو د هنري نثرونو لومړی اورېدونکی هم وم او لومړی خوښوونکی هم وم. بیا م وروسته کتاب هم چاپ کړو، خو د هغې پس مو بیا ونه لیکل. دا ولې مو د هغې لیکل پرېښول؟
ذکر کوي تاسو ته معلومات می چې پاغه وخت کې ما تاسو ته ویلې په دې کې خزنی نثرونه د سیدی چې ما په خپل د دې کتاب د پاره لیکلی دي، خو په دې کې ډیر نثرونه د سیدی چې دا لیکونه دي. یو چاته می لیکونه لیکلی وو او دا لیکونه می ور لیکلی وو او هغوی سره جمع شوي وو، بیا هغوی نه می راوغوښته او چاپ می کړه، خو په دې کې ما ایډیټ وکړه. وروسته چې هغه کس ولیدل نو ویل یې چېره تا خو ډیر دې کتاب سره د لیکونو سره ظلم کړی دی، دومره دې ایډیټ کړي دي چې هغه روحیې د منځه تللی دی، وی سم پکې نشته، دا په لوستلو نه ارزي. که هغه لیکونه کله هغه انسان چاپ کړي او راوځي نو هغه به زما د اوښکو د مسکا یو نوی کاپی، یو نوی بڼه به چې په هغې کې به ډېر لیکونه بشپړي او خبر راغلي. نو بس که بیا څوک پیدا شو چې لیکونه ورته ولیکل نو بیا به نثرونه ولیکو، او که څوک پیدا نه شو چې لیکونه ورته ولیکو نو بیا به نثرونه نه لیکو. نو هغه دغسې لیکل شوي وو، یو ضرورت و، یو دغه شوی وو، نو ځکه مې لیکلي وو. لکه ناول چې اتفاقي لیکل شوی او داسې دا نثرونه هم اتفاقي لیکل شوي وو.
ډیره مننه سالک صاحب موږ ته د وخت راکولو. په مخه مخه خوشحاله اوسه.
مننه خټک صاحب، ژوندی اوسه، ډیرې خپلې پوښتنې م رانه وکړې، ډیره ښه مرکه وشوه، او خدای دې وکړي چې اورېدونکو ته دومره خوند ورکړي لکه ماته چې خوند راکړه. مننه، ژوندی اوسئ.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو، د مصطفی سالک مرکه تاسو واورېده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
د مشال ریډیو واتساپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتساپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
وڑا وڑا نازکا، وڑا وڑا نازکا، غنم رنگ شان جنے دا ہے
ادا